دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زوزی با خادمیم داد امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په داسې وخت کې د واخان د کاریډور په حق له د چین د سفیر سره کتلی دي چې په واخان کې د پاکستانی پوځ د حمله په حق له په انټرنیټي مطبوعاتو کې اوازې خپرې شوې دي. د بدخشان په ولایت کې د طالبانو د امنی قومندانۍ هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیکي سیمې ته داخل شوي دي. مګر د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین د سفیر جاو شنګ سره د واخان په حق له غونډه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جاو شنګ د کتنې په حق له ویلي دي چې دوی د واخان د کاریډور په ستراتیژیک اهمیت د دوارخیزو تجارتي اړیکو او د دې دوه هیوادونو ترمنځ د مسافرونکو الوتنو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک هم بشپړ کړی دی چې د چین تر پولې پورې رسیږي او له دې لارې د چین سره راسن تجارت کېدلی شي. بل پلو د پاکستان د استخباراتو رئیس تاجکستان ته تللی دی. د چین او د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر د غونډې سره جوخت د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال عاصم ملک د دوشنبه په ورځ د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمانوف سره ولیدل. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی دی چې د تاجکستان جمهور رئیس او د پاکستان د آی اس آی رئیس د تروریزم سخت دریځي او د مخدره موادو د قاچاق سره د مبارزې په ارتیاو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر تورک د دسمبر په 1 په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار باندې د طالبانو د بندیز فرمان ډیر تبعیضي فرمان بللی دی او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت څو ورځې مخکې غیر دولتي داخلي او خارجي ادارو ته خبر ورکړی وو چې خځې په کار وګمارلې د فعالیت جواز به لغوه کړي. خاغلی ولکر ترک د طالبانو نه غوښتي دي چې دا تبعیضي فرمان او نور ټول هغه اقدامات لغوه کړي چې د خزو او نجونو د زده کړو، کار، عامه خدماتو، روغتیایي مراقبتونو او د تګ راتګ مخه نیسي. WFP د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړی دی چې جنوبی کوریا د افغانستان سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام په بیانیه کې ویل شوی دی چې په دې پیسو به د بوزلو کورنۍ او میندو د ملاتړ لپاره مقوی غذا د لومړنۍ ښوونځي او ماشومان ته خوړو او نور ضروری شیان برابر شي. په دې بیان کې د افغانستان لپاره د جنوبی کوریا د سفارت د شارج افیر من سونګ وان له قوله ویل شوی دی چې جمیرا رسیدلې ده، خو په افغانستان کې خلک کار نه لري، د سونګ مواد نه لري، خواړه نه لري او کورنۍ حیران دي چې څه وکړي. د ایران د اوبو د چارو وزارت د هرات په ولایت کې د پاشدان د بند جوړېدو په حق له ویل دي چې په یو ورخیز ډول د هلمند د سیند د اوبو نه استفاده به ایران ته د سکول د اوبو او د چاپیریال ساتنې په چارو کې ستونزې پیښی کی. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ایران د تسنیم خبری آژانس دغه هوا د اوبو د سند وزارت د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله ویلي چې ایران د طالبانو دغه بند په جوړېدو نارضایتي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پاشدان د بند جوړېدل به د ایران د مشهد په ښار کې 2 میلیونه خلک د اوبو له ستونزې سره مخامخ کړي. په دې وروسته کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د پاشدان د اوبو پر بند د کار د دوام خبر ورکړی وو او ویلي وو چې دغه بند جوړېدو چارې تر 80% پورې بشپړې شوې دي. دغه ایرانی چارواکي د وینا پر اساس ایران به په دې برخه کې خپل رسمي اعتراض د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې طالبانو ته ورسوي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکو ویلي دي چې د دسمبر په 1 په دغه ایالت کې د ماشومانو د ګوزن ضد د واکسینولو او ورزنه کمپین پیل شوه ده. د پولیو یا ګوزن د مخنیوي د ادارې د چارواکو بیان وایي چې د دغه ایالت په ټولو 16 ولسوالیو کې له 16 لکو نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو اداره یونیسف وایي چې په 2023 کال کې 1400 ماشومان د خپل کورنۍ سره بیرته یوځای کړي دي. یونیسف مخکې د اغو افغان ماشومانو د پاره چې د پاکستان نستنیږي په تورخم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی وو. یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان به د خپلو کورنیو سره یو ځای کې چې د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د ایستلو په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته سول کیږي. او د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر په 1 د هوایی حملو د خطر زنګونو وهل شول او د پایتخت کیف په ځینو سیمو کې د چاودنو رپورټونه ورکړل شول. د کیف د پوځي ادارې رئیس سرهی پوپکو ویلي دي چې د دې ښار په یوه ناحیه کې د توغندیو چرې پرېوتې دي. تر اوسه پورې د دې حملو د تلفاتو په هکله جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه په داسې حال کې دا بریدونه کړي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د دسمبر په 10 د اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ایران د طالبانو لخوا د هرات د پاجدان بند په فعالیدو اعتراض لري. د ایران د اوبو او د صنعت وزارت ویلي چې په یو اړخیز ډول د هلمند د سین له اوبو نه ګټه اخیستنه به په ایران کې د څښلو اوبو د برابرولو او په پراخه کچه د چاپیریال ساتنې د ستونزو سبب شي. په همدې حال کې طالبانو د 3 ورځ د سپتمبر د میاشتې په 1 کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د شاوروس بند پرانست.
په افغانستان کې د اوبو په بندونو د ایران نیوکه. دا ځلې ایران په هرات ولایت کې د پاجدان بند په جوړېدو اندېښمن دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د ایران د اوبو د صنعت د وزارت د ویاند عیسا بزرگزاده لکول ویلي چې هغه د طالبانو لخوا د دغه بند جوړېدو له چارو نارضایتي څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاجدان د بند جوړېده به د ایران د مشهد په خار کې 2 میلیونه خلک د اوبو د ستونزې سره مخ کړي.
د ایران اسلامي جمهوریت د هلمند په سیندیزه حوزه کې د افغانستان لخوا په یو اړخیز ډول د بند جوړولو د سرحد بل خواته د منفي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې اعلان کړی او د دغو اغیزو د کمیدو او ارزونې لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې او د مخرب انکشاف پر ځای تلپاتې انکشاف انتخاب غوښتنه کړې ده.
د کمال خان بند وروسته دا لومړی ځل دی چې ایرانی چارواکي د پاشدان او سلما د اوبو د بندونو په اړه تفسیری کوي او په ایران کې د دغو بندونو د اغیزو په اړه اندېښنې څرګندوي. لدې وړاندې ایرانی چارواکو د هلمند سیند په اوبو کې د خپل هیواد د ونډې ترلاسه کولو غوښتنه کړې وي.
د دوی دغه ادعا به ظاهر زما په نظر باندې خو کوشش وکړي چې هغه شي چې مونږه چاپیریالی یا محیطی زیستی باید نه وایو هغه مخصوص مقدار د اوبو په دغه سیندونو کې وساتل شي تر څو آبی حیات متاثر نه شي. دغې نه علاوه ایرانیان کولی شي په تخنیکی ارقامو سره د افغانستان سره په دې اړه بحث وکړي او فکر کوم هغې شاید په دې کې ملامت وي.
طالبانو د ایران حکومت د غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خود طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې د شاه اواروس بند پرانیسته وکړه.
د دوو بندو په تکمیل سره موږ نور پیشنهادونه کړی دي. حضرت امیرالمومنین مقام ته هغه مختصلور بندونه غټ غټ نور منظور کړی دي. په انده کال کې به ان شاء الله په یوه باندې موږ کار شروع کوملن.
د شاه اواروس بند چې کاري د نورو بندونو په شان د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی وو په کال کې د 3.5 میلیونه مکعب مترو اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه مکعب مترو اوبو د زیرمه کولو ورته لري. احسان لاریب زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو نه د زیګیدونکو تشدد د مخنیوي لپاره پیاوړي اقدامات شوي، خو اوس سترګې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ته دي چې ټاکل شوی د پالیسیو په کچه یو لړ بدلونونه راولي. د امریکا غا خبریالی ویرونیکا بالدیرس اګلیاسس د وسلو د خاوندانو او د وسلو د خوندیتوب له ملاتړو سره خبرې کړي چې تاسی د راپور پښتو ژباړې اوریدو ته راوبلو.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي او دای به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایدن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایدن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې و څلوېښت زره کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایدن یو لړ اقدامات وکړل او څیړونکي وایي د کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایدن حکومت د ای ټی ایف یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او اف بی آی ورتیاوی پیاوړي کړي څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړ بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې ماده ورکړي دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې ماده د حق مخنیوي وو.
ملاتړ هم دارنګ علاقمند چې ترامپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیک په اړه خپل ژمن عملي کړي او په دې اړه قانون توشي کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیرېږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شي کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولګوي. بنان دا هغه څه دي چې مونږ غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی رواني مشکلات درلودل په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوی و. سیمورلی د ټرمپ حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
کای و مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي زله دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زور سره لرم هغه دا دی چې ول استاد وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوري غړوي.
د پیو تیرنیس بنسر سربېګان ښکار کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان د وسلو له اخیستلو منه شي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشلې دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا ولس د خپل نه هدیرشم ولسمشر جیمی کارتر مړینه یو ځای بولی او د هغه د خو خاطرو یادونه کوي. کارتر یو پیړۍ عمر وکړ او بلاخره د یک شنبه پورز وفات شو. نورحال د سکات سترنز د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د امریکا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي کارتر په ماتم کې د امریکا بیرغ نیم ځوړند دی او په ټول امریکا کې خلک ښاغلي کارتر دی وخه ولسمشر په نوم یادوي.
هغه ډېر ښه انسان و، یو باوقار او صادق انسان و، داسې شخص چې نن سبا ډېر نه لیدل کېږي.
کیټ براون وای چې خاغلی کارتر مستحق خلکو ته کورونه جوړ کړی وو چې دا خدمت یې هیرولو نه دی.
زموږ په سیمه کې د غریبانو لپاره ډیر کورونه جوړ شوی دي چې دا د خلکو سره د هغه د مرستو یو بیلګه ده. خاغلی کارتر موږ ټولو ته د خدمت یو ژوندی مثال دی چې تر ډیره به په یاد پاتې وي.
د ورجینیا ایالت اوسیدونکو نتاشا والکر وایي چې ښاغلی کارتر له خلکو سره د همدردۍ ارزښت موږ ته ښودلی دی.
هغه د ولس خادم وو او د خلکو خدمت کاوه. همدغه یې ښه صفت او ستره ځانګړتیا وه. هغه انجیل لوستو او په هغو لارښوونې عمل کولو چې د ولس خدمت پکې یاد شوی وو.
د دوشنبه په ورځ د نیویارک د اسهامو بازار د فقید امریکایي ولسمشر جیمی کارتر ته د درناوي په خاطر د کاري ورځې پیل د درناوي په خاصو مراسمو سره پیل کړ. د نیوجیرسي اوسیدونکي ډولوریس سپواک هغه هلې ځلې یادوي چې د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره یې کړې وې.
زه د هغه ډیره منندویم. د هغه د ولسمشرتو ځکه هغه د چاپیریال ساتنې او د بشر د حقونو لپاره ډېر خدمت کړی او په ځانګړې توګه د منځني ختیځ د کشالۍ د حل لپاره د هغه لیکلي کتابونه ډېر فوق العاده وو. د کم ډیوید تړون په یادولو لا هم ډېره د خوشحالۍ احساس کوم.
د کنکټیکټ ایالت اوسیدونکو کیم پورټرن وایي چې د ښاغلي کارتر د مړینې نه وروسته موږ د هغه د ژوند د واکمنۍ په اړه ډېر څه زده کړل.
فکر کوم ښاغلی کارتر چې څومره کارونه کړي دي موږ یې له ډېرو نه یو خبر. د هغه وخت اقتصادي وضعیت او حالاتو نه موږ اوس خبرېږو چې څنګه یې پر روان حالت اغیزه کړې ده.
د فقید ولسمشر جیمی کارتر په پلرني ښار هلینز جورجیا کې اوسیدونکي ساندرا والټرز ښاغلی کارتر د یو ښه دوست په توګه یادوي چې د دوی ګاونډی وو.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted.
دغه ده شکر دی چې هغه سل کال ژوند وکړ او خپل ټول ارمانونه یې پوره کړل. هغه داسې څه وکړل چې نورې یوازې تصور کولای شي. د جورجیا منپلیو دی او باغ نه د امریکا تر ولسمشرۍ مقام پورې رسیدل یو ستر ویاړ دی.
The president of the United States.
د امریکا د بخواني ولسمشر جیمی کارتر مړی په واشنگتن ڈی سی کې د جنوري په نهمه د رسمي مراسمونو وروسته د جورجیا په حالت کې د خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د پاکستان د روسي پریکړې چې ل یو دیرشم دسمبر وروسته اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د ځنګړو اسناد لرلو شرط اندېښمن دی وی چې لا لوړاندې د ویزو د تمدیدولو او د پولیسو د زورولو له ستونزو سره مخ دي. زمونږ همکار مسکا صافی د افغانانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې.
رضا رهنوار د دوو کلونو رئیس اسلام آباد کې ژوند کوي. وای د ان او سی یا ځانګړي اجازه نامې لپاره یې د اسلام آباد کمشنری دفتر ته مراجعه کړې.
هم تاسو نه امی اعلان اخیره کې در قسمت اخز ان او سی شوه نگرانه های زیاد به وجود آورد. اکثر کساس ظاهرا که ما میشنویم میگه باید کسای ان او سی داده بشه که ویزا داشته باشه، پاسپورت داشته باشه، قرارداد خانه و راجستر پلوس هم سالیم چیزا. ولی ما میفهمیم که در پاکستان فعلا ممکنه که بالای 50% مردم اینمی شرایط نداشته باشن، من جمله ویزه را ندارن. به لحاظ مالی مشکلات دارن و ویزه را ما شما میفهمیم که هر ما ویزه برای یک افغان حدود 10,000 کلدار تمام میشه. امروی دی سی آفیس هم به تماس شدیم. امرویشان وقتی که موضوع را سوال کردیم که شرایط اینمی اینوسی، اخذ اینوسی را بفهمیم، اونا گفتن که تا این دم روی دیزاین و روی پروسیجر برنامه کار نشده.
در دسامبر پر وشتمه د اسلام آباد د پولیس و مشر ادعا وکړه چې د عمران خان په پلاوی مظاهرو کې شپږ پنځوس افغانان نیولی. وروسته له دې د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د روان کال د یو دیرشم دسمبر وروسته به هیڅ افغان وګړی نشي کولی چې له اجازې پرته په پلازمین اسلام آباد کې واوسي.
از یک سو بیکاریه، از یک سو مشکلات اقتصادی در تغییر از اینه، از یک سو هم که برنامه‌ای که جدید شده که میگه هر ماه باید شما ویزه خود تمدید کنیم تو مقدار پول کمیشن میخواین که خود دولت نمیتونه شخص خود اقدام کنه و به تعقیب از او این اوسی ها لگه آمده که ما خود ما نمیفهمیم چی برنامه هست.
این اوسی ما اصلا نمیفهم از کجا بگیریم، کدام اسناد لازم است، به کجا مراجعه کنیم که گرفتن ویزا به افغان ها مشکل است.
سمیمه وای ده پولیسو لویری یه پا پارکونو او سڑکونو ورزش پی تیره کردی.
چندین بار پلیس به بلاک ما یا منزل ما آمده، ما به خاطر اینکه ویزا نداریم مجبور شدیم درای ما را قفل زدیم، رفتیم به پارک ها از صبح یا از زمانی که پلیس آمد رفتیم تا شام در پارک بودیم، چون اسناد نداریم ورقای یونیسیا را وقتی ما به پلیس پیش میکنیم پلیس را پاره میکنه.
خب پاکستان که د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر اپریدی وای افغانانو تل سوله ایز ژوند تیر کړی، حکومت دې یوازې ککړو کسانو ته سزا ورکړي.
دا خو یو سټیټمنټ وو، دی حوالے سره صدا سی فارمل نوټیفیکیشن نه دی شوی حکومت داسې، خو دی حوالے سره موږ حکومت سره په دې انټرویو او نور ډیټیلز هم په دې باندې رالو. دوی مدد چې افغانانو وروڼو خویندو ته مونږ پهل هم مونږ دا ویلي دي چې داسې قسمه چې کوم پروټیسټي یا داسې وایلنټ پروټیسټي پاید چې هغه کې دي سنالي.
په ورته وخت کې د طالبانو سفارت له پاکستان غوښتي د کډوالو په وړاندې باید د بې باورۍ فضا رامنځته نه کړي چې د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل وګرځي. د افغانستان د جمهوري دولت له ړنګېدو سره په زرګونو افغان کډوالو پاکستان ته مخه کړې او ډېری دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د دې پریکړې سره د شل کېدو له ګواښ سره مخ دي. اوسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په 2023 کال کې د هند او چین ترمنځ اړیکې یو څه ښې وې. دواړه خواو د پولې په اوږدو کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړ. خوشنون کې وایي د دې لویو آسیایي هیوادونو ترمنځ بے باوري به د اړیکو د بیا رغولو لپاره یو ننګونه. په نوی ډیلی کې د امریکا غا خبریاله انجانا پسریچا رپورټ را لګلې. تاسو په پښتو ژباړه اوري.
روسل هغه چې د هند او چین عسكر د همالیا پلانجمنې پولې کې د دوه ساحونو وتل، د هند بارنو چار وزیر پارلمان ته ویل چې اړیکې د یو ښه خوالي خاطر روان دي، خو هغه د دوی په پوله د ثبات پاړتیا ټینګار وکړو.
مونږ په دې روخانه نظر لرو چې په سرحدي سیمو کې د سولې او ثبات ساتل زموږ د اړیکو د پراختیا لپاره یو شرط دی.
په داسې حال کې چې د دوانو خواو عسکر د مخامخ جګړې نه شاته شوي دي، خو لا اوس هم په لسګونو زر عسکر په همالیا کې پنځم جمعې تیروي.
د تیرو څلورو کلونو نه په پوله وضعیت په رښتیا هم د جګړې لپاره چمتووالی دی. له همدې امله هغو ساحو ته د دوی د عسکرو شاته کیدل چې د سولې د وختونو په شان وي د عملیاتي او رواني اړخه یو څه وخت به ونیسي.
دواړو هیوادونو په 2023 کال کې د 50 کلونو وروسته د لوړې کچې ډیپلوماتیکې خبرې بیا پیل کړې. د یادونې وړ ده چې د 2006 کال د اکتوبر په میاشت کې د هند او چین مشرانو ترمنځ لومړی دوه اړخیزه ناسته شوې وه چې هدف یې د 2006 د سرحدي شخړې وروسته د تشنج راکمولو. چین ویلی چې له هند سره د باور د خکولو لپاره کار ته تیار دی، خو شنون کې وایي نوې ډلې به محتاط وي.
بارډر اینڈ بارډر دی پولو او په پولو پورې تړلې مسلې هغه څه دي چې هند غواړي لومړی حل کړي او بیا له چین سره عمومي اړیکې پراخ کړي.
اقتصادي همکاري به زیاته شي. چین د هند مخ په ودی بازارونو ته د لارو موندلو کوشش کوي، په داسې حال کې چې نوی ډیلی چینایي وارداتو ته اړتیا لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر له نوی ډیلی نه غوښتنه کړې چې مستقیمي الوتنې بیرته پیل کړي چې د وبا په جریان کې ځنډول شوي وي، او چینایي اتباعو ته د ویزو اسانتیاوې برابرې کړي. په داسې حال کې چې دوه اړخیزې سوداګري وده کړي، هند په چینایي پانګونو او ویزو محدودیتونه لګولي.
اقتصادي اړیکې به شاید په خورا چټکۍ وده وکړي، او هند به د بازارونو یا د ځینې سکتورونو په خلاصولو کې خورا روښانه نظر ولري.
نوی ډیلی د همالیا د پولي برسیره د هند په سمندر کې د چین د مخ په ودې حضور هم اندېښمن کړي.
دا احساس هم شته دی چې هند او متحده ایالات دواړه یو آزاد د هند آرام سمندر غواړي چې ځانګړې ستراتیژیک جغرافیه ولري او متوازنه، خلاصه او عادلانه وي.
شنون کې په دې نظر دی چې د روسیې سره د هند د دوستانه اړیکو باوجود واشنگتن به د نوی ډیلی مهم ملګری پاتې شي. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا سره اړیکې جوړې او مهمې دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میلر وویل د ایران حکومت په پرلپسې ډول په ایران کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اعتراف اخیستو او د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن په روسیه کې وویل، دا د ایران لپاره ښه کال نه و. د هغه اصلي استازي حزب الله او حماس قبول شوي دي. په سوریه کې تر ټولو نږدې متحد بشار الاسد رژیم سقوط کړی دی. د ایران توغندي بې اغېز ثابت شوې دي. د هغه اکثره هوایي دفاع ویجاړه شوې. که څه هم چې کمزورې شوې، د ایران رژیم د ایراني خلکو په وړاندې په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې د مخالفت غږ پورته کړی او یا یې کره خبرونه او معلومات وړاندې کړي، قوي او ځپونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. دا ډول به بلګه د دسمبر په میاشت کې رامنځته شوه، کله چې خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري د دښمن حکومت سره د همکارۍ په تور په لس کاله باندې محکوم شو. ولیزاده د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوی رادیو فردا، د آزاد اروپا، آزادۍ رادیو او د امریکا غږ لپاره کار کاوه. هغه په 2023 کال کې د هغه ځای ووت او د فرانسې ژبې مختلفو رسنیو ته کار وکړ. رضا ولیزاده د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته ستون شو او د دسمبر په روسیې کې ونیول شو. د نومبر په میاشت کې د هغه د دوو محاکمو په غونډه کې د څارنوالۍ هیڅ استازی شتون نه درلود، پر ځای قاضي دارالحم په غاړه واخیست. ولیزاده ته د لس کاله بند سزا سربیره دوه کاله د سفر په بندیز او نورو جرمونو هم محکوم شو. هغه دا مهال د ایوین زندان کې دی او د راپورونو له مخې د لیدنې حق یې سلب شوی دی. په مطبوعاتي کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د ولیزاده سزا په کلکه وغندله او د هغه د سمدستي خوشي کولو او په ایران کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. هغه ویل د ایران حکومت په پرلپسې ډول په ایران کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو، تهدیدونو، توقیفونو، جبري اعترافونو او د تاوتریخوالي د کارولو له لارې د مطبوعاتو ازادي تر پښو لاندې کړې ده. د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ شاخص چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپور شوی، د ارزول شویو یو سلو اتیا هیوادونو په ډله کې ایران یو سلو شپږاویایم ځای لري. ارزونه ښیي چې ایران د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په نړۍ کې د یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په توګه خپل شهرت ته دوام ورکوي. میلر د شب یلدا د لرغوني جشن په اړه کله چې ایرانیان د کال تر ټولو اوږده شپه نمانځي په خپل روسي وینا کې وویل، د شب یلدا په دې ورځ موږ د ایرانیانو سره په خپل ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کوو. د جبر په مقابل کې د دوی زړورتیا او د ازادۍ لپاره د دوی نه هېرېدونکې هڅې نړۍ ته الهام ورکوي. موږ د دوی په مبارزه کې د دوی تر څنګ ولاړ یو. په دې پوهیږو چې د روښانه راتلونکي سهار به راشي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنو ویدیم کو خبرونه په همدیږي پایتور رسیدا تر بیا خدای ماشه.